درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندیم او د ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو له خپل نور همکارانو سره زه هر کله کوم. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټول خصوصي پانتونونو ته تاته څلوېښت ساعته وخت ورکړی چې د عامه ساتنې له ملي تر سدی نه ساتونکي وګماري کنه پانتونونه به یې وتړل شي. په هلمند کې د ازادي رادیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی د روح ته د دعا په مناسبت نن په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې ژورنالیستانو او مدني فعالانو غونډه جوړه کړې وي. دا نور مسایل په دې خبرونه کې څېړو. خو تر هر سمخ کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته سدولال لودینی دروري.
ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان د همدې اونۍ په پای کې کابل ته راشي. په پنجشیر کې د ایمرجنسی روغتون د ډاکټرانو کاسټر موټر چپه شوی، اتلس کسان پکې ټپیان شوي. او ایران کې د القاعده شبکې دویمه درجه مشر وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان کابل ته راځي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي چې عمران خان به د دې اونۍ په ترڅ کې کابل ته راشي او له افغان چارواکو سره به په بیلابیلو مسایلو وغږیږي.
د دې سفر په جریان کې به د سولې په اړه خبرې وشي، د اقتصادي، سیاسي، امنیتي او تجارتي همکاریو په پراختیا باندې به مفصل بحثونه وشي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د سپتمبر په 15مه له عمران خان سره په افغانستان کې د اوربند د ټینګېدو په اهمیت غږېدلې وو او هغه ته یې بلنه ورکړې وه چې کابل ته راشي. عمران خان په 2013 کال کې د پاکستان صدر اعظم شو او تر دې وروسته دا کابل ته د نوموړي لومړنی سفر بلل کیږي. د افغانستان حکومت وایي پر کابل پانتون د برید تر هکوونکې یې نیولې دی. دغه خبره د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلې ده. ښاغلی صالح ویلي د برید طرح داسې یو کس دی چې درې کاله یې شریعتو پوهنځی لوستی او وروسته د حقاني شبکې د یو غړي ثناءالله لخوا جذب شوی دی. نوموړي زیاته کړې کومو کسانو چې دا برید کړی څو هویتونه یې درلودل، لکه داعش، حزب تحریر، طالب او داسې نور. وړاندې راغلی د برید طرح د پنجشیر اصلي اوسیدونکی دی او کورنۍ یې د کابل پلچرخي سیمه کې اوسیږي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا په یوه خبر پاڼه کې د ښاغلي صالح دغه ادعا له حقیقته لرې یاده کړې ده. په پنجشیر کې د ایمرجنسی روغتون د ډاکټرانو کاسټر موټر چپه شوی او اتلس کسان پکې ټپیان شوي دي. د والي ویان منصور عنابي ازادي راډیو ته وویل د ډاکټرانو دغه موټر سهار له کابل پنجشیر ته پر لاره و چې د دالان سانګ سیمه کې سیند ته ولوېده. د پیښې لامل لا نه دی څرګند او د ټپیانو د روغتیایي وضعیت په اړه هم معلومات نشته. دا پیښه داسې مهال کیږي چې سبا د ټرافیکي پیښو د قربانیانو نړیواله ورځ ده. افغانستان کې له جګړې وروسته ترافیکي پیښې د ډیرو کسانو ژوند اخلي. د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د واورې او باران له کبله د احتمالي سملاسي سیلابونو خبرداری ورکړل شوی. د هوا پیژندنې ملي ادارې پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې راتلونکو څلورویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو سیمو کې له شلو تر دېرش ملي مترو پورې باران او تر شلو ملي مترو واورې وړاندوینه شوې ده. د پلازمینې کابل په ګډون بیلابیلو ښارونو کې بیا عامو افغانانو د لومړنۍ واورې ورښت خوښي ښودلې او په نیک پالې نیولې ده. د سږني ژمي لومړنۍ واوره د تیر ژمي پرتله باندې میاشت مخکې ورېدلې ده. په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې نن هم د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وجلو د خواشینۍ غونډې او فاتحې ترسره شوې. د والي دوی د الیاس دایی وژنه غندلې او له مسؤولو چارواکو یې غوښتنه کړې چې عاملین یې پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. د بیلابیلو نړیوالو رسنیو هغو ژورنالیستانو هم د دایی وژنه د افغانستان په ځانګړې توګه جنوبي ولایتونو لپاره یوه تشه یاده کړې ده چې د افغانستان له پیښو سره یې سروکار درلود. هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی وړمه ورځ د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شو او ورور یې مشتبه محمدي چې ځایي خبریال و ټپي شو. مشتبه محمدي نن له روغتونه رخصت شوی دی. د القاعده شبکې دویم نمبر مشر په تهران کې د اسرائیل د استخباراتي کسانو لخوا وژل شوی. د القاعده دغه مشر عبدالله احمد عبدالله یاد شوی او نوموړی په 1990 کال کې په افریقا کې د امریکا پر دو سفارتونو د خونړیو بریدونو په طرحه کولو تورن دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې پرون راپور ورکړ چې عبدالله احمد چې د ابو محمد المصري په نوم هم مشهور و، د تیرې اګست میاشتې په 1 نیټه ایران کې د دو موټر سایکل سپرو لخوا وژل شوی. المصري د القاعده شبکې د اوسنی مشر ایمن الزواهری د ځایناستي په توګه یاد شوی. نیویارک ټایمز د استخباراتي سرچینو په حواله لیکلي چې المصري د امریکا په غوښتنه د اسرائیلي استخباراتو لخوا وژل شوی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت بیا دغه راپور په کلکه رد کړی او ویلي دي چې القاعده شبکې پورې تړلي کسان دغه هیواد کې نشته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې ونه منله، خو په سپینه ماڼۍ کې یې پرون د خبرو پر مهال وویل چې ښایي دی د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي. امریکایي رسنیو جو بایډن په دې ټاکنو کې بریالی بللی دی، خو جمهوري غوښتونکي وایي چې رایې دې له سره وشمیرل شي. د جمهوري غوښتونکو د رایو د بیا شمیرلو قضایي دعوه د اریزونا، میشیګن او پنسلوانیا په مهمو ایالتونو کې رد شوې ده. بلورتا د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي چې کورونا واکسین به تر اپریل پورې په پراخه توګه چمتو شي. ډونالد ترامپ دا اعلان پرون په داسې وخت کې وکړ چې په متحده ایالاتونو کې د 24 ساعتونو په ترڅ کې د کورونا مثبتې پیښې تر 1,500 واوښتې.
خبرونه مولا ازادۍ رادیو نو اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وابوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو خصوصي پانتونونو ته 30 ساعته وخت ورکړی چې د عامه ساتنې له ملي تصدۍ نه ساتونکي وګماري. پر دې موضوع په ریپورت سربیره په کابل، لوګر، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې نن د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی د فاتحي مراسم پر ځای شول. په دې اړه به هم ریپورټونه ولرو. په کندوز کې هم ژورنالیستان راټول شوي وو او د ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی روح ته دعا وکړه.
دې مخه موږ راټول شوي وو د کندوز ګڼ شمېر خبریالان، فرهنګي مسؤلین او همدارنګه د رسنیو چارواکي تر څو په دې اړه اندېښنه وښیي او همدارنګه د شهید دایی اروا ته دعا وکړو.
تابم باورې چې د امریکا استخباراتي چارواکو افشا کړه چې د القاعده شبکې دوهم مهم مشر په ایران کې وشل شوی دی. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورټونه هم لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه پروګرامونه هم په دې سات کې خبرېږي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ټولو خصوصي پوهنتونونو ته 30 ساعته وخت ورکړی چې د عامه ساتنې له ملي تصدۍ نه ساتونکي وګماري. د دې وزارت ویان طارق حرین ازادي راډیو ته وویل که چیرې خصوصي پوهنتونونه دا پریکړه عملي نه کړي وبتړل شي. بلخوا د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستیال ویلي پر کابل پوهنتون د حملې طرح نیولی. نورحال فیروزه عزیزی راکوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د دوی خبره د لوړ امنیتي ګواښ له امله خصوصي پوهنتونونو ته د عامه ساتنې یعنی محافظت عمل له ملي تصدۍ نه د ساتونکو د ګمارنې لپاره وروستی وخت ورکړی دی. د دغه وزارت ویان طارق حرین د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ټول خصوصي پوهنتونونو ته په اجباري ډول 24 ساعته وخت ورکړی چې د خپل امنیت د ساتلو لپاره دولتي ځواکونه وګماري. ښاغلی آرین وایي دا وخت له نن څخه پیل سوی خو دقیق ساعت یې نه دی ښودل سوی. د ده په خبره که چیرې خصوصي پوهنتونونه دغه پریکړه عملي نه کړي وبتړل سي.
او د یو دو جانبه قرارداد په اساس خپل امنیت ټینګ کړي. هلته بشري نیرو شته دی، هلته مسلکي کسان شته دی چې د یو دو جانبه قرارداد په اساس تابعه کیږي او هغه اندېښنې چې د امنیت په برخه کې موجود دی هغه اندېښنې انشاءالله رفع کیږي. او دا د اکادمیکو مرکزونو په مقابل کې دا یو اجباري مسله ده، خو د نورو خصوصي سکتورو پر وړاندې دا یو اختیاري موجوده.
د ښاغلي آرین په خبره ترهګرۍ ډلې په دې وروستیو کې هڅه کوي په هغو بنسټونو حملې وکړي چې په ټولنه کې رواني فشارونه زیات او د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې دولت کمزوری وښیي. ښاغلی آرین وایي دا مهال یو شمېر پوهنتونونه له دې امله تعطیل دي نوی ساتونکې وګماري. د تعطیل شویو پوهنتونونو له ډلې د کاردان په نوم د یو خصوصي پوهنتون امنیتي مدیر محمد عارف سروري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دولت بر تمام پوهنتونونو خصوصي 48 ساعت وخت داده بود.
دولت موږ ته 48 ساعت وخت راکړی تر څو د عامه ساتنې نه ساتونکو وګمارو. موږ د همدې لپاره مو پوهنتون تعطیل کړی تر څو خپل امنیتي برخه پیاوړي کړو.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم د کورنیو چارو وزارت له دغې پریکړې هرکلی کوي. دا اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په کابل پوهنتون برید وسه چې 22 کسان پکې ووژل شول او تر 40 پورې نور ټپیان شول. طالبانو په دغه برید کې خپل لاس لرل رد کړی و او داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې مسؤلیت منلی و. خو تازه د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې د دغې حملې طراح نیول سوی دی. ښاغلی صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه کس عادل نومېږي، د عارف زوی او د پنجشیر ولایت اوسیدونکی دی. د ښاغلي صالح په خبره دغه نیول سوي کس د کابل پوهنتون په شریعتو پوهنځي کې تر دریم صنف پورې درس ویلی او د حقانی شبکې د ماهر غړي ثناءالله لوري جذب سوی، هغه کس چې په کابل پوهنتون عادل نومي کس ته د حملې امر کړی و. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا رسنیو ته په استول سوي لیکلي پیغام کې دا خبره رد کړې او پر کابل پوهنتون د برید مسؤلین یې داعش ډله او افغان حکومت بللی دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل، لوګر، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې نن د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی فاتحه واخیستل شوه. په دې مراسمو کې خبریالانو، حکومتي چارواکو او د خبریالانو د ملاتړ د بنسټونو مسؤلینو برخه اخیستې وه او د الیاس دایی روح ته یې د دعا لاسونه پورته کړل. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د تیرې پنجشنبه په ورځ په مرکز لشکرګاه کې د په موټر پسې د نخلول شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې وشل شو. رحمت الله افغان له کابل تفصیل لري.
د محمد الیاس تایی د مړینې د ویر ټغر غوړېدلې او په بیلابیلو ولایتونو کې د فاتحې مراسم روان دي. د شنبې پورس په کابل، لوګر، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې د الیاس تایی د فاتحې په مراسمو کې سلګونو کسانو ګډون کړی وو. د فاتحې ګډونوالو ځواني مرګ دایې ته د دعا ترڅنګ د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په کابل کې د الیاس دایی د فاتحې مراسم په قومي چارو کې د ولسمشر سلاکار جمعه خان اڅکزي او په کابل کې د میشتو هلمندیانو له لوري د کابل د څلورمې کارتې په شیرشاهي سوري جامع جومات کې واخیستل سوه. جمعه خان اڅکزي د فاتحې له مراسمو وروسته ازادي راډیو ته وویل:
په دې فاتحه کې زموږ سره په سلګونو کسانو ګډون کړی وو. شهید دایی صاحب د بیان د ازادۍ ستوری وو. د خپل مظلوم او بیچاره ولس حواز تر مسولینو او چارواکو پر رسوي. د د په شهادت سره د بیان د ازادي پر خوله لاس نه نیول کیږي. د په شان په زرګونه او کون نور ځوانان ستاسو چې هغه د بیان د ازادي لپاره به کار کوي او د نیمګړي هرمانونه به پر کوي.
په ورته وخت کې په همدې ورځ د کابل په گاوند ولایت لوګر کې هم د محمد الیاس دایی د فاتحې مراسم پر ځای شول. د فاتحې مراسم د لوګر د اطلاعات او فرهنګ ریاست، د لوګر د آزادو ژورنالیستانو ټولنې، د لوګر د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې او خبریالانو له لوري نیول سوي وو. د فاتحې ګډونوالو د الیاس دایی د وژنې د غندلو ترڅنګ د پیښې د عاملینو د نیولو غوښتنه هم وکړه. پکتیکا پریس کلب او د دغه ولایت خبریالانو هم د الیاس دایی فاتحه واخیسته او د هغه په یاد یې شمع بلې کړې. د دغه ولایت د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل خیرالدین زکی د دې پیښې د څېړلو غوښتنه وکړه.
د افغان دولت نه یو مهمه ځانګړې غوښتنه ده چې د دایی په نامه د په بیلابیلو سیمو کې په ځانګړي ډول پلازمینې کابل کې وسلور لارې ونومول سي تر څو خبریالان هم د یو ډول وطني احساس وکړي، د دوی درد احساس، د دوی غم احساس. او په ځمن کې مل دولت نه غوښتنه ده چې د الیاس دایی اولادونو ته د زده کړو زمينه سازي وکړي.
بلخوا په هلمند کې د دویم ورځ ده چې د محمد الیاس دایی د فاتحې مراسم روان دي. له دې وړاندې په اروزګان، ننګرهار، خوست، پکتیا، بغلان، کندوز او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د محمد الیاس دایی فاتحه اخیستل سوې وه او تر څنګ یې ګډونوالو د پیښې د څېړنې غوښتنه کړې وه. تېره ورځ په پکتیا ولایت کې یو وارډ د الیاس دایی په نوم ونومول سو او همداشان وړمه ورځ په بامیان ولایت کې د هغه په یاد شمې بلې سوې. محمد الیاس دایی د تېرې پنجشنبې په ورځ په لښکرګاه کې د ده په موټر پسې د نخلول سوي یا چسپکی مین په چاودنه کې ووژل سو. د نوموړي وژل کېدل په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول. تر اوسه کومې ډلې یا کس د الیاس دایی د وژلو مسؤلیت نه دی منلی. له دې وړاندې د تېرې شنبې په ورځ په کابل کې د طلوع نیوز د سیاسي خپرونو پخوانی بیان یما سیاوش هم په ورته چاودنه کې وژل سوی و. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح په دې وروستیو کې په مدني ټولنو او بنسټونو د وسلوالو له لوري د حملو خبرداری ورکړی.
و موردل په کابل، لوګر، پکتیکا او هلمند ولایتونو کې نن د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال محمد الیاس دایی فاتحه واخیستل شوه. د الیاس دایی ویر تر دې هم پراخو. په کندوز کې هم خبریالان راټول شوي وو او د وژل شوي خبریال الیاس دایی روح ته دعا وکړه. له کندوز څخه زموږ خبریال اجمل آرین پرې تفصیل راکړي.
دوی نن په کندوز ښار کې سره راټول شوي وو او پر حکومت یې غږ وکړ چې د خبریالانو خوندیتوب ته جدي پاملرنه وکړي او په دې اړه د نور غفلت نه کوي. په شمال ختیځ زون کې د افغان ژورنالیستانو د مرکز مسول رحمت الله همنواد الیاس دایی وژل کېدل ستره ضایع وبلله او زیاته کړه چې حکومت باید د هدفي وژنو مخه ونیسي.
د خبریالانو په مجموع کې د رسنیو د کور دا ستره اندېښنه ده چې ولې خبریالان په نښه کېږي او ولې خبریالان خشونت یا تاوتریخوالی سره مخ کېږي. چې په همدې موخه موږ راټول شوي وو د کندوز ګڼ شمېر خبریالان، فرهنګي مسؤلین او همدارنګه د رسنیو چارواکي تر څو په دې اړه اندېښنه وښیي او همدارنګه د شهید دایی اروا ته دعا وکړي.
په کندوز کې د ورانوس خصوصي تلویزیون مسؤل هدایت الله زیرمل هم د ازادۍ راډیو د خبریال الیاس دایی وژل کېدل وغندل او له چارواکو یې غوښتنه وکړه چې د دغې پېښې عاملان ونیسي او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
د الیاس دایی وژنه او د سیاوش وژنه واقعا په افغانستان کې د ژورنالیستانو لپاره یو ګواښ دی جدي. موږ له امنیت چارواکو نه دا غواړو چې د ټولو ژورنالیستانو د امنیت د خوندیتوب په هکړه لازم چمتووالی ونیسي تر څو دوی په ډاډه زړه باندې وکولی شي کومې پېښې او واقعات چې په افغانستان کې تېرېږي د خلکو ته راپور جوړ کړي او په وخت خلکو ته اطلاعات ورسوي.
په نوموړي ولایت کې آزاد خبریال رفیع الله هدایت د خپلو خبرو پر مهال وویل چې د جهل او تیارو لارویان د خبریالانو په وژلو سره نشي کولای خپل کرغېړن عمل پټ کړي او د بیان د ازادۍ مخه ونیسي.
خبریالان هیڅ ګوند پورې، هیڅ خوا پورې اړه نه لري، مربوط نه دي. دوی مستقل دي، خپل بې طرفانه توګه کار کوي او غواړي چې د ټولنې غږ، د خلکو غږ یا د حق غږ ټولنې ته او خلکو ته او نړیوالو ته ورسوي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دواړو خواونه چې خبریالانو باندې دوی بریدونه بند کړي.
په هلمند کې د ازادۍ راډیو خبریال الیاس دایی په داسې حال کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل کېږي چې یوه اونۍ وړاندې په کابل کې د طلوع تلویزیون پخوانی خبریال یا ماس یواش هم په ورته چاودنه کې له دوه نورو کسانو سره وژل شوی و. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
په هلمند کې د ازادۍ راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی وژنه په پراخ کچه غندل شوي. د ده کورنۍ، ملګري او همکاران د ده په مړینه ویرجن دي. هغه بهرني خبریالان هم چې الیاس دایی په مرسته یې د هلمند د وضعیت په اړه رپورټونه ورکول د ده پر وژل کېدو سخت خواشینی دي. اندریو کولتی د دغه خبریالانو څخه یو دی چې الیاس دایی سره یو ځای کار کړی و. نوموړی یو آزاد خبریال او کاست دی چې په کابل کې اوسي. دی د استرالیا دی او لومړی ځل په 2013 کال کې افغانستان ته تللی و. کولتي لومړی ځل په 2015 کال کې په لشکرګاه کې له الیاس دایی سره لیدلی وه. ملالی بشیر له ده سره خبرې کړې چې الیاس دایی سره یې آخري ځل څه وخت لیدلی وه او هغه څه ورته ویلي وه. کولتي په ځواب کې داسې وایي:
team and colleagues about the loss.
زه ستاسو همکارانو ته تسلیت وړاندې کوم. کله چې ما دایی په 13 اکتوبر میاشت کې ولید، ویلی چې وروسته له هغې چې نوي تهدیدونه راته وشول، په ازادي راډیو کې زما مشرانو راته وویل چې کابل ته لاړ شم.
after the most recent threats he'd received, and you know, I know that wasn't, that was nothing new, but
زه پوهیږم دا تهدیدونه دایی ته نوې خبره نه وه، خو اخري ځل دی ځکه له لشکرګاه څخه نه شو وتلی چې د اکتوبر په لومړیو کې د لشکرګاه شاوخوا سیمو کې جګړه پیل شوه او سلګونو کورنۍ له دې جګړې تېښتې ته اړ شوې. ای په خپل کور کې له دې جګړې بېزه شو، لسو کورنیو ته ځای ورکړی و. د په خپل کور کې د لسو کورنیو شپېتو غړو ته پناه ورکړه. د دایي کور دومره لوی هم نه و، او زه فکر کوم چې د یو ډول مسؤلیت احساسوه چې د دې خلکو په خاطر هلته پاتې شي. د دوی په خپل کور کې وساتل، د په روغتون کې له بستر ټپیانو سره هم مرسته
کوله. Abandon his wife and daughter and mother while things were
د نه یوازې دا نه غوښتل چې هغه کسان چې په خپل کور کې یې پناه ورکړی وه یوازې پرېږدي، بلکې نه یې غوښتل خپله مېرمن، کوچنۍ لور او مور پرېږدي او کابل ته لاړ
شي.
دلته هر څه نه یوازې په ښار کې ډېر بحراني وو، بلکې دایی په کور کې هم همدا حال وو. دا د دایی د سخاوت یوه کوچنۍ بېلګه ده. د له خلکو سره په مرسته کې خوشحالي احساسوله.
تاسو پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له 2018 کال راهیسې د هلمند له لشکرګاه څخه د نړیوالو رسنیو 95% راپورونه د الیاس دایی له برکته خپره سوي چې د هلمند وضعیت راپور کړي او د خلکو غږ راپورته کړي. له ده سره د کار یو څو خاطرې راته ووایاست.
دایی په خپلو اوږو لوړ مسؤلیت درلود. د خپلې کورنۍ مشر ورور و او تر ډېره د خپلې لویې کورنۍ لومړی نفقه ګټونکی و. دی نور وروڼه هم لري، خو دی له مشرانو څخه و. دایی د خپل ورځني کار تر څنګ زما غوندې خبرلن ته هم دا وړتیا په برخه کړې وه چې پر هلمند راپورونه جوړ کړي. موږ له یو بل سره رسنیزه سیالي نه درلوده، ځکه زموږ د راپور ژبې بېلې وي، او همداراز د رسنیو پلیټفارم مو هم بېل وو. د له موږ سره د کار په مهال تل ښې او له نورو بېلې کیسې راپورته کولې. ما په ځانګړې توګه په دې وروستیو کلونو کې له دایی سره لږ کار خوند
اخیست.
د ده ملګرو دی لیونی دایی باله، ځکه ډېره په لیوالتیا یې کار کوه او لږ څه په طبیعت حساس هم. د په دې وروستیو کې د ژوند له تجربو ډېر څه زده کړو. د ډېر
زیاریست
په سخته لیوالتیا یې کار کوو. دا هغه څه دی چې نشو کولی عادي یې ونیسو، ځکه ډېر خبریالان ځکه خبریالي کوي چې دا یوه دنده ده او دوی خپلې کورنۍ ته نفقه پې برابرولی شي. خو دایی داسې نه و. د تل له خپل کار سره مینه کړې او له زړه به یې کار کوه. هر راپور یې هغسې مسلکي کوو چې باید وشي.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
له خبرتیا مخکې په کابل کې د استرالیایي آزاد خبریال څرګندونې واورېدې چې الیاس دایی سره د نړیوالو رسنیو لپاره د هلمند په اړه په یو شمېر رپورټونو کار کړی و. الیاس دایی د پنجشنبې په ورځ د ده په موټر کې د ځای پر ځای شوي مقناطیسي بم په چاودنه کې ووژل شو. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:06 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د امریکا د استخباراتو چارواکو افشا کړه چې د القاعده شبکې دوهم مهم مشر په ایران کې وژل شوی. نیویورک ټایمز ته امریکایي چارواکو ویلي چې د القاعده شبکې دوه غړي د تهران په پاسداران سیمه کې څو میاشتې وروسته د اسرایلي استخباراتي مامورینو لوري وژل شوی. عصمت څاروان په اړه رپورټ لري.
د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي چې د القاعده شبکې دوهم مطرح مشر او د بن لادن کندش نور د تهران په شمال کې وژل شوي دي. نیویارک ټایمز د استخباراتي چارواکو په قول ویلي چې دا دوه تنه درې میاشتې وړاندې د تهران په پاسداران سیمه کې د امریکا په سپارښتنه د اسرائیل د استخباراتي مامورینو له لوري وژل شوي دي. د نیویارک ټایمز پر اساس عبدالله احمد عبدالله چې په ابو محمد المصري مشهور و په 1998 میلادي کال په کینیا کې د امریکا پر سفارت حمله پلان کړې وه. په دې برید کې تر 200 ډېر کسان ووژل شول او نږدې 15,000 نور ژوبل شول. د اسامه بن لادن زوی حمزه بن لادن د تیر کال په دوبی کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امریکا د تروریستي ضد عملیاتو په لړ کې ووژل شو. نیویارک ټایمز ویلي چې د تهران عملیات تر اوسه پټ ساتل شوي وو. امنیتي چارواکو ویلي چې عبدالله احمد عبدالله له 2003 څخه تر 15 کلونو پورې په تهران کې بندي وو، خو له 2015 وروسته د تهران په یو شتمنه او لوکسه سیمه کې ژوند کاوه. تر دې وړاندې د سږ کال په دوبی کې ایرانی رسنیو ویلي وو چې حبیب داود او د هغه د لور مریم په نومونو 2 تنه د تهران په پاسداران سیمه کې وژل شوي دي. د ایران مهر خبری آژانس د اسد په 18 راپور ورکړی وو چې په دې پیښه کې یوه موټر سایکل سپاره پر یوه موټر ډزې وکړې، څلور مرمۍ پر موټر ولګېدې او 15 لسیمې څخه پر یوه بل تیرېدونکي موټر ولګېده. اته 50 کلن ابو محمد المصری د القاعده شبکې له بنسټګرو شمیرل کېده او ویل کېدل چې د اسامه بن لادن له وژل کېدو وروسته به د القاعده شبکې مشر شي، خو د اسامه له وژل کېدو وروسته ایمن الزواهری د القاعده شبکې مشر شو. په 1989 لمریز کال د امریکا استخباراتي ادارې ویلي و چې حمزه بن لادن په ایران کې واده کړی دی. کلونه همدا موضوع مطرح و چې د اسامه بن لادن کورنۍ له افغانستان ایران ته تللی او هلته اوسي. هغه مهال د اسامه د دوو زامنو سعد او حمزه نومونه اخیستل کېدل او ویل کېدل چې دا دوه کسان د القاعده شبکې په رهبرۍ کې مهم رول لري. درې کاله وړاندې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان له سی بی ایس شبکې سره په مرکه کې وویل ایران د القاعده غړیو ته پناه ورکړې ده. د دا هم ویلی و چې حمزه بن لادن چې اوس د القاعده شبکې مشر دی په ایران کې اوسي، خو ایران دا تورونه سمدستي رد کړل او سعودي د القاعده شبکې په تاسیس تورن کړ. د القاعده شبکې بنسټګر اسامه بن لادن چې په 2001 میلادي کال په نیویارک او واشنگټن کې د سپتمبر د 2011 د تروریستي حملو طرح وو، د 2011 میلادي کال په می میاشت کې د امریکایي ځواکونو له لوري د پاکستان په ایبټ آباد کې ووژل شو.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د منځنی ختیځ د څو هیوادونو په سفر وتلی. نوموړی په داسې حال کې یو شمېر اروپایي او نورو هیوادونو ته سفر کوي چې د امریکا اوسنی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د انتخاباتو په دغه هیواد کې د ترسره شوو انتخاباتو نتایج نه دي منلي. اسمت څاروان پرې ریپورت لري.
د امریکا د بندونو چارو وزیر مایک پامپیو پرون فرانسې، ترکیه، ګرجستان، اسرائیل، قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته لاسوریزنی سفر په داسې حال کې پیل کړ چې د او تر یوه حده جمهوري پال ګوندې د امریکا د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د ډونالد ټرمپ ماتې نه ده منلی. پامپیو د تیریونۍ د سه شنبې په ورځ هغه مهال له سختو نیوکو سره مخامخ شو چې په یوه خبري غونډه کې وویل د ټرمپ د ولسمشۍ دوهمه دوره به پیل شي. سره له دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یا د دې هیواد تر ټولو لوی ډیپلومات د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو پایلې نه دي منلي، د هغو او هیوادونو په شمول چې دی ور روان دی د نړۍ اکثرو مشرانو منتخب ولسمشر جو بایدن ته مبارکي ویلې ده. پامپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل که بایدن ته یوازې وویل شي چې سلام دا د اعتراض وړ نه ده، خو باید تېروتنه ونه شي چې موږ په یو وخت یو ولسمشر، یو خارجه وزیر او د ملي امنیت یو ټیم لرو. د پامپیو د دې سفر لومړی ټپال پاریس دی. هلته به د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون، بندنیو چارو وزیر ژان لی دریان او نورو چارواکو سره وبینی. له فرانسوي چارواکو سره به د خبري ستونزمنې وي، ځکه چې فرانسا له اقلیم رانیولې له ایران سره تر چلند پورې پر یو لړ مسلو له امریکا سره توافق نه لري. ژان لی دوریان پرون د هغو راپورونو په اړه اندېښنه وښوده چې پر اساس یې ویل شوي وو چې ولسمشر ټرمپ غواړي له افغانستان او عراق څخه د ځواکونو د ایستلو بهیر چټک کړي. پامپیو له پاریس وروسته استانبول ته ځي چې مخکې تر مخکې له ترک چارواکو سره د نظر اختلاف پیدا شوی دی. دی د دې سفر په لړ کې له ترک چارواکو سره د کتلو پروګرام نه لري او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې وجه د مهال ویش ستونزه بللې ده. په قطر، سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو کې به د ده د خبرو د ایجنډا په سر کې ایران وي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم څلور نیمې بجې شوې. یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکي له اسدالله لودین نه اورو.
ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان د همدې اونۍ په پای کې کابل ته راشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت کابل ته د هغه د راتګ احتمال تایید کړی دی. د افغانستان حکومت وایي پر کابل پانتون د برید تر هکوونکی نیولی دی. دغه خبره د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح کړی او لیکلی دی چې دغه کس د شرایطو محصول و چې وروسته د حقانی شبکې د یو غړي لخوا جذب شوی، خو طالبانو بیا دا ادعا له حقیقته لرې بللې ده. په پنجشیر کې د ایمرجنسی روغتون د ډاکټرانو کاسټر موټر چپه شوی او 13 کسان پکې ټپیان شوي دي. دا پیښه نن سهار شوې. د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې د واورې او باران له کبله د احتمالي سملاسي سیلونو خبر ورکول شوی دی. د هوا پیژندنې ملي ادارې ویلي چې دغه ورښتونه به تر راتلونکو 24 ساعتونو پورې دوام ولري. په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې نن هم د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی پر وژلو د خواشینۍ غونډې او فاتحې ترسره شوې. د القاعده شبکې دویم نمبر مشر په تهران کې د اسرائیل د استخباراتي کسانو لخوا وژل شوی دی او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ماتې ونه منله، خو په سپینې ماڼۍ کې وویل چې ښایي دای د سپینې ماڼۍ څوکۍ ترلاسه نه کړي.
دوستانو، وړاندې په خبرونه کې حقیقت څه دی او تاندې څنګه دوه ونیس پروګرامونه لرو، خو مخکې لدې چې دې پروګرامونو ته ورشو په مکړې د دې سات سپورتي خبرونو ته ناجیا صافه یې دروړي.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د والیبال د غوره لیګ سیالۍ پیل شوې. د والیبال د ملي لوبډلې روزونکي محمد یوسف صادق نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه لوبو پرانیسته تیره ورځ وشوه، خو کومه لوبه ترسره نه شوه. د ده په خبره نن به په لومړنۍ لوبه کې د سپین غر او نیکین لوبډلې سره مخ شي. یاد سیالۍ یوه اونۍ دوام کوي چې شپږو لوبډلو پکې ګډون کړی. د ښاغلي صادق په خبره د والیبال په یادو سیالیو کې له مرکزي زون څخه ام البلاد، له شمال زون څخه سپین غر، له ختیځ زون څخه چینار، له جنوب څخه بوست او له جنوب لویدیځ څخه هریوا ګډون کړی. د هرات دوه چمونه مشخص شول. دغه ولایت د ورزشي او بدني روزنې ریاست سرپرست احمد جاوید رسولی نن ازادي راډیو ته وویل چې د بدن ښکلا فدراسیون دغه سیالۍ 5 کټګوریو کې ترسره شوي. په یادو سیالیو کې 80 لوبغاړو ګډون کړی. د سیالیو هدف د غوره لوبغاړو ټاکل او ملي سیالیو ته چمتووالی په ګوته شوی. یادې سیالۍ د جمعې په ورځ پیل او نن پای ته ورسېدې. او ټاکل شوی چې د انګلستان د کرکټ ملي لوبډله سویلي افریقا ته خپل سفر وځنډوي. نړیوالو رسنیو خبر ورکړی چې په سویلي افریقا کې هم د کورونا ویروس ګواښ زیات شوی او کېدای شي د انګلستان حکومت زړه ښه نه کړي چې لوبډله افریقا ته واستوي. د مخکینی جوړ شوي پلان له مخې انګلستان کرکټ لوبډله باید د نومبر 18 وړاندې سویلي افریقا ته ولاړه شي او هلته تمرینات ترسره کړي. تمه ده چې د انګلستان کرکټ لوبډله هلته درې ورځنۍ او درې شل اوریزي لوبې وکړي. د انګلستان کرکټ لوبډله په شل اوریزو یو ورځنیو او ټیسټ لوبو کې له سویلي افریقا مخکې ده. په شل اوریزو لوبو کې د انګلستان کرکټ لوبډله لومړی مقام لري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د پنځشنبې په ورځ په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په نخښه شو. هغه 12 کاله په دې ولایت کې د ازادي راډیو خبریال. د افغانستان حکومت د رسنیو ملاتړو بنسټونو خبریالانو د هغه په نخښه کول غندلی. افغان حکومت دا د بیان پر ازادي برید بللې، خو د رسنیو ملاتړو بنسټونو او خبریالانو بیا د دې پیښې څېړنه وختي وایي چې عاملان دي مجازات شي. خو الیاس دایی څه ډول یو شخص، د هغه لویه هیله څه وه، کوم خطرات د هغه د کارونو پر وړاندې موجود وو؟ دا او نور مهم مسائل مو د هغه لور مو د سیر دعوت سره د نن خبرونه کیران غړل. دعوت صاحب خره غلاس ازادي راډیو ته لمړی تسلیت و منئ.
ډیر زیاته مننه. ژوند دی او سی تاسو ته سلامونه. ازادي راډیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه نیکلی وړاندې کوم.
کزی د دای صاحب د شخصیت نه راپایل کوم. دای صاحب څه ډول یو شخص و؟
دای هغه شخصیت هر چاته معلوم و. هغه یو پیژندل شوی څیره و، یو لایق سړی و، او خپل تروسه پورې ډیر سخت کار کوه. د کیواد په درد درد دی په داسې حال کې چې په هلمند کې اوس جګړو سخت زور اخیستی دی. هم مرکزی دفتر، هم ملګرو، هر چا ورته وویل چې ته د ولایت پرېږده، د هلمند څخه ووځه. هغه وویل زه د دې ولایت سړی یم، همدلته اوسېږم، همدلته به مړ کېږم. هغه دې همدلته خپل ژوند هم د لاسه ورکړی. هغه داسې شخص و چې هلته هلمند کې چې کوم ملګري دي، د ده همسنګران دي، د کورنۍ خپلوان، هر څوک دومره درد به شاید په دې ډېرو کلونو کې نه زموږ کورنۍ ته، نه د دایي ملګرو ته، او نه هم هغه چا ته رسېدلی وي چې دا یې پېژندی. دا یو بېل شخص و، یو ژبغران دی شخص و، یو وطن دوست شخص و، او د خپل هېواد او خپل سره مینه درلوده، او په همدې لاره کې خپل ژوند هم له لاسه ورکړی.
دای تل یو خبره له موږ سره هم کوله چې زړه غواړي تل ښه خبرونه دې ملت ته وړاندې کړي، خو ډیر کله دا ښه خبرونه په منفي خبرونو بدلېدل. هغه احساس چې دای د خپل کار نه درلوده، که په ښکارا هغه یو مسلک او تقدس مقدسه وظیفه و، دای ترې خوښ و، اما دا دردېدلو خبرونو په اړه بیا تاسو ته په کور کې څه ویل چې هغه خبرونه چې خپرېږي د دې احساس څه رسي؟
ما خو موږ په کور کې یو ځای یو، هر ورځ به یو راپور هم خپرېده چې کله به د حکومت تاوان به پکې و، حکومت به ورته اخطارونه ورکوله، یا به ورته زنګونه ورته راتله، که به د حکومت د مخالفینو په باره کې یو خبر و، هغوی به ورته اخطارونه ورکوله. یعنی په مجموع کې هغه دا هڅه نه کوله چې یو داسې خبر جوړ کړي چې خلک دې په تشویش کې واچوي، خو یو څه کوله چې د هلمند هغه حالت چې دی، هغه رښتینی حالت، رښتینی تصویر هغه وړاندې کوه. د دفاع وزارت به اعلامیه خپره کړه چې ندالی، چانجیر، دا ټولې سیمې موږ ونیولې، خو حال دا چې هلته به حالت داسې نه و، هلته به جګړه شدیده وه، هماغه سیمې به د طالب په لاس کې وې. خو دایي مجبور و د خپلو خلکو ژغ ورسوي، د خپلې سیمې احوال ورسوي او خلک پوکي.
خو تاسو د تهدیدونو یادونه هم وکړه، په روسیو کې دای صاحب داسې کوم تهدید ترلاسه کړی او کورنۍ سره شریک کړی، او چې چا د خوانه ګواښل کیږي، له کوم ادرس اولی
دا تهدیدونه د ډېره وخت دای سره و. هغه د کلونو راهیسې دې ته رنګېدی، کله به د یوې خوا څخه تهدید و، کله به له بلې خوا څخه تهدید و. دغه زه اوس کابل کې یم، ماته دوه ورځې مخکې مسیج وکړ چې ته ماته د هلمند د کابل یو څو انځورونه ولېږه چې زه د دې خلکو د سترګو څخه پناه شم. یعنی دا خلک پوهېږي چې زه په هلمند کې نه یم، زه به فیسبوک ته پورته کړم. خو که څه هم دا ماغه انځورونه پورته کړه، خو دا ناځوانه دشمن څه د ویلو دپاره نهشته.
د دای صاحب یو لورکی هم پر کور کې پاتې ده، مهربان. پوری مهربان د پلار د پاره سره ډول یو حالت درلود، او دغه د کار ستړیا پر مهربان باندې څومره رفقیدا.
ما دای چې کله دغه لورې نړۍ ته راغله، بل هر څه همدې رنګلې ته خوشحاله و. دومره ور باندې ګرانه وه چې یعنی تصور یې نشو کولای. همدغه کله چې به دی راتلی په دالیز کې به یې ږغ سو، د لور نارې به یې موږ ته راپورته شو. یعنی د ډېرې خوشحالۍ څخه چې پلار مې رالی، همدا اول لور یې وه، همدا یو اولاد یې دی، مهرباني نومېږي. او بل دا دی چې موږ چې به کله یو ځای یو فلم کتئ، یعنی په فلم کې د فلم د نجونې وي، هغه یو هدف ته رسېږي، یو ځای ته رسېږي، بیا به دایې ویلې زه غواړم، بیا به ته ویلې چې زه غواړم د مهرباني څخه همداسې نجلۍ چې وړکم، زما نوم د کورنۍ نوم او د هېواد نوم ور باندې روښانه شي.
اوس د مهربان هغه هيله او د پلار هغه هيله چې د مهرباني نه به درلودا او یا به هم مختل چې دا هغه ځای ونیسي چې د تصویر په ذهن کې تراشل او یا یې کاغله فکر کوي چې د پلار په نشتون کې او د یو داسې پلار چې هغه یو اکاډمیک سړی هغه د وطن د هر حالات نه خبر ووسي تا ته شا ډکېدی شي
د پلار ځای هیڅوک نشینه والی دا که هر ډول پلار وي که اکاډمیک وي که بی سواد وي که سوادار وي که هر ډول سړی خو زه زما کورنۍ تر خپل حد پورې دا هڅه کوو چې هغه تر خپل مرام او ادب پورې ورسو موږ د پلار تشه نه شو ډکولی خو بیا هم دا به احساس نه کړي
دعوت صاحب په ژوند کې تر ډېره سختي نرمي واوسي اما ډېر کله یو درد داسې چې سړی داسې فکر کوي چې ملای ورماته کی د دای شهادت د هغه د کورنۍ دپاره څه ډول یوه پیښه ده
زما د کورنۍ په تاریخ کې زما خویندې هم وفات شوي دي پلار مې هم وفات شوی دی ډېر دردونه مو لیدلي دي خو تاسې الله تر اوسه پر من نه راغلی
ډیر کله چې سړی په ژوند کې تنگ سیاو یا ډیر خراب حالت سره مخامخ کیږي د ورونو د خوانه تشویق کیږي چې ژوند دکړي همدا راز دی او که در حال کې چې خپل هغه د ډېر سختۍ سره مخامخ دی دای همدا ډول یو شخص په کورنۍ کې چې زه فکر کوم خپل هم په همدغه سي حالت کې ژوند در کوه اما نوري بیا هڅول حتی ټول ورونه چې ژوند دکړي او ژوند په ناهیلۍ نه کیږي پروسیو کې چې په هلمند کې خراب حالات راغی او دای صاحب د احساس په ګډون باندې تاسو کابل کې وي نور کورنۍ مجبور کړه شو هغه ځای پریښود د هغه حالات نه د دای صاحب تصویر تاسو ته سوچي کېدای شي وضعیت نور هم خراب شي نو تاسو ته یې څه ویل چې پریږ دی ولایت ولاړ شئ کابل ته څنګه
دای زموږ د کورنۍ که چا ښوونځی ویلې دی که چا پوهنتون ویلې دی کار څه ویلې د ده په ملاتړ او د ده په هڅه یې ویلې دی کله چې جنګونه پیل شول زموږ ډېرې کورنۍ په چانجیر کې نور سیمو کې که زما خوندې دی که زموږ کورنۍ وه هر څوک هغه موږ ټوله راله یعنی په څلور وتا که ځای دی موږ ټوله همدلته مو که ځای نه وخې هم هم وویل راته وویلې چې موږ څه یو یو که درد دی که غم دی هر څه مو یو دی همدلته به یو که مړه کېدلو همدلې به مړه کېدو که ژوند همدلې به ژوند کېدو خو هغه هېڅکله دا نه ویل زه به په هر ډول حالات کې د دې ولایت څخه ووځم نه هم موږ ته دا ویلې چې تاسو ووځئ ځکه ویل چې دا زموږ وطن دی زموږ ځای دی که هر ډول حالات همدا مساعده دلې به اوسېږو
ډېر کله د دا ډول پېښونه وروسته معمولا د کورنیو نه دا پوښتل کېږي چې اوس یې غوښتنه له حکومت نه او همدا ډول د دې پېښې نه څه ده چې دا وڅېړل شي یا عاملانو ته جزا ورکول شي که همدغه کلیشهیي او یوه بېخونده پوښتنه زه له تاسې نه وکړم چې تر اوسه پورې یقینا پایله نه ده درلودلې ستاسې ځواب به څه وي
زه حکومت ما دایي نشي را کولی چې زه دایي ما ته څوک نشي را کولی زه نور د هېڅ څه غوښتنه نه ځین لرم د حکومته ځکه هغوی هېڅ هم کولی نه شي نه د حکومت غوښتنه لرم نه د بل چا نه د بل چا بس موږ کورنۍ یو نه هېڅ ډول غوښتنه چې څوک نتیجه نه شي ترلاسه کولی د اړتیا نهشته چې موږ ووایو هېڅ غوښتنه نه لرو ځکه نه پرده کیږي او نه هم دا هیله لرو او نه هم غوښتن کی د څه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ
دا اونۍ په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري او په نفس اعتماد یې ټیټ وي.
سړی یو کار ته ځان نوی جوړ کړی او وړاندې کېږي نو حتما ناکامي.
د دې حالت پایلې څه وي؟
هغه وړتیا، هغه استعدادونه چې دوی په وجود کې دي هغه له منځه ځي.
او څه ډول ځوانان په ځان باور پیدا کولی شي؟
نقد ومنو، کعیب درلود عیب ومنو، که اصلاح کېدونکی اصلاح یې کړو، که نواقص درلود نواقص یې ومنو.
د تاندې څانګې د خپرونه همایون هیواد جوړه کړې او زه فرشته مرسالې درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې راوړی.
ځواني هغه وخت دی چې باید په ډېره علاقه هڅه وشي او خپلې وړتیاوې او مهارتونه پکې وښودل شي، خو ځینې ځوانان بیا په ځان د بې باورۍ له کبله نشي کولی دا کار وکړي. دوی فکر کوي که وغږېږي یا یو کار وکړي کار به یې نیمګړی وي او نورو ته به کم راشي. په همدې خاطر په ډېرو ځایونو کې غلي پاتې کېږي چې دا کار یې د شاته پاتې کېدو سبب هم کېږي. لیکوال نثار حبیب وایي دا ستونزه په ټولنیز نظام پورې اړه لري چې له ماشومتوبه ډېر کسان بې جراته کوي.
اول باید سړی دې ته ځان جوړ کړي چې بیا په ځان باور وکړي. که چیرته سړی دې ته ځان جوړ نه کړي یا په کومه برخه کې سیکار کوي، که ځان یې په هغه برخه کې نه جوړ کړی، اول خو په ځان باور نشي کولی، ځکه که مثلا سړی یو کار ته ځان نه جوړ کړی او وړاندې کېږي نو حتما ناکامېږي، یو دا مسله ده. او بلکې سړی ځان مثلا یو کار ته جوړ کړی بیا هم په ځان باور نه لري یا په ځان باور نه کوي، دا د مسلې بېل اړخ ده. او دا نو هغه زموږ ټولنیز نظام چې کوم ده دا په هماغو پوری اړه لري.
همیش وایي د خلکو د خبرو له وجې په ځان بې باوره شوی وو او ډېر کله یې هڅه نه کوله چې وغږېږي. نوموړی په همدې اړه د ښوونځي خاطره راسره شریکوي. ښوونځي ته چې بتلم د ټولګي په آخر کې کېناستلم د دې لپاره چې پوښتنه رانه ونه شي. که به مو درس زده هم و جرأت مو نه درلود چې تشریح یې کړو. که کومه پوښتنه به هم راته پیدا شوه هغه به مو هم له استاده نه شوای کولی، ځکه وېرېدلو چې استاد به راته ووایي چې دا پوښتنه د بې منطقه یا چندانې پوښتنه نه ده، یا د دې لپاره چې ټولګیوال په موږ پسې ونه خاندي. څو ځله داسې هم شوي دي چې یوه پوښتنه مې په ذهن کې راګرځېدلې، دا چې ډېرې کمې پوښتنې مې کولې، نو کله به مې چې له استاد څخه پوښتنه وکړه نورو ټولګیوالو به راغږ کړل چې اوهو بې شکه ته هم پوښتنې کوې، داسې خبرې به یې کولې او خندل به یې. په دې خاطر مې هڅه کوله چې له چا سره ډېر کار ونه لرم. د کابل اوسیدونکي سمینه وایي هغه ځوانان چې په ځان بې باوره دي او هڅه نه کوي د وخت په تیریدو سره یې وړتیاوې او هنرونه وژل کېږي او د مخکې تګ چانس له لاسه ورکوي.
زه داسې فکر کوم چې دا مشکل له کورنۍ نه شروع کېږي. که په کورنۍ کې ته ارزښتونه لرې تابن بیرو هم چې ته کله ځې ځان کم احساسوې له خلکو نه. ځینې داسې خبرې په تا کې دي چې نادیده نیول شوي دي، هغه ته ارزښت نه ده ورکول سوی. او څوک چې په ځان باندې باور ونه لري او ناهیلي وي هغه وړتیا، هغه استعدادونه چې دوی په وجود کې دي هغه له منځه ځي.
محمد صدیق هغه ځوان دی چې 15 کاله کېږي له پوهنتون فارغ دی. دی وایي په ځان بې باورۍ دې حال ته رسولی چې اوس ډېر تکلیفونه ورته پیدا شوي.
روحي حالت مې دا تاثیر وکړ، وسواس تشویش دغه شیان راته پیدا شول. نو زه به ټوله ورځ کور کې ناست وم، بیرون تلم به خو دومره زیات نه. بیا یو رقم تکلیف راته پیدا کړ چې زه په یو قسم ډپریشن باندې اخته کړم. او ډپریشن داسې و چې زه کله پېښور ته چې لاړم هلته یو ډاکټر سره ما خبرې وکړې. هغه راته وویل چې ډېر سوچونه دې کړي دي او وخت در باندې تېر شوی ده، داسې وخت در باندې تېر شوی ده چې تا ځان همداسې بېکاره پرېښی ده، یو مسؤلیت دی مثلا یو کار دې نه ده مخکې وړی. نو په دې حساب باندې ما ته یو رقم تکلیف پیدا شو. او سیډي ورته وایي اوبسسیو کمپلسیو ډیزارډر، لکه وسواس اجباري. هغه منفي سوچونه ما کې را پیدا کړه چې ما کوشش کوم چې دی من سوچونه ځانو باسم، داسې فضا رامنځته کړم چې هغه ما خوشحاله وساتي. لکه کور کې خپلې لورکۍ سره چې زه به کېناستم مثلا مستي به یې کوله، شوخي به یې کوله. نو دا سوچونه دومره زیات شول په ما باندې چې په هغه حالت کې هم زه نه پرېښودم، همدې سوچو ځان ته کش کولم. بس په همدې ناهیلي کې داسې ژوند کوم. دومره اعتماد په ځان نه لرم چې لس کسه داسې ناست یو زه د هغې منځ کې خبرې وکړم.
ځوان ژورنالیست منصور نیکمل وایي ځوانان که غواړي د بې باورۍ له سوري راووځي، په کار ده چې ځان ته اهداف وټاکي او لاس تر زنې کېنني.
دا چې یو څوک څنګه کولای شي چې په ځان باور او اعتماد پیدا کړي، دغه مسله لومړی پلرونو او میندو ته راځي کېږي. پلرونو او میندو باید خپلو ماشومانو ته پر ځانونو باور کول وروښيي، هغوی ته ورزده کړي چې څنګه دوی په ځان باور وکړي. هغه څوک چې په ځان باور نشي کولای، هغوی د ستونزو مقابله هم نشي کولای. دویم دا چې اهداف باید مشخص شي. هر څوک چې اهداف او موخې ولري، نو هغوی په ځان باور او اعتماد زیاتېږي، ځکه هغه غواړي چې خپلو موخو ته ورسېږي. دریم دا چې خپلې تېروتنې ومني، خپلې نیمګړتیاوې ومني، خو له هغه څخه باید ښه تجربه هم ترلاسه کړي. کوم کارونه یا هغه چارې چې دوی ترسره کړي دي، د هغې نیمګړتیاوې په ګوته کړي، خپلې لاسته راوړنې په ګوته کړي. دا هم مرسته کولی شي چې پر ځان د دوی باور زیات شي.
د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي، د خپل کلي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خپرونه د هرې شنبې په ورځ د 4 بجو او د 1 شنبې ورځې د سهار د 8 بجو په خپرونه کې خپریږي.
ځان د بې باورۍ مهم علائم کوم دي؟ پایلې څه کېدلی شي او ځوانان څه ډول په ځان باور پیدا کولی شي؟ په همدې اړه زموږ همکاري رویا مادومی له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړي چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
ډیری ځوانان دي چې ځان ډیر د نورو ځوانانو نه یا نورو خلکو نه کم ګڼي. د دې لاملونه بچي
زمون په شپریال کې کوم کې موږ ژوند کوو، حالت د حاکم شرایط تر تاثیر لاندې چې ژوند کوو، یو شمیر لاملونه په همدغه شرایط پورې مربوط دي، زمون شپریال پورې مربوط دي. او دا همغه لاملونه دي چې موږ د دې لاملونو په فشار او په تاثیر لاندې فضا کې تصمیم نیسو، هم د ځان پرابطه، هم د نورو پرابطه، هم د ټولنې، هم د کار او هم د هر څه پرابطه. او دا تصمیم زمونږ د خپل ځان په مقابل کې وي، د دې په ځای چې د خپل ځان په تایید کې. یو شمیر نور لاملونه زمونږ تربیتي نظام او زمونږ تربیتي تجربې پورې مربوط کېږي چې موږ څنګه روزل شوي یو، نیوالی کې څنګه وو، کورنۍ کې څنګه وو، ښوونځي کې څنګه وو، پوهنتون کې څنګه وو، زموږ ملګري، زموږ دوستان څنګه وو، چا سره مو ژوند کړی دی، څنګه برخورد سره شوی دی. دا تجربې ژوند دی زموږ او تربیتي ژوند دی. یو شمېر نور لاملونه په خپله وګړي کې دي، د په ذهن کې دي، د په رواني حالتونو کې دي، د په زده کړه کې دي، د په هغه فکرونو او افکارو کې دي چې د ځان پر اړه او د نورو پر اړه په دې اړیکه کې ځان سره د نورو سره سنجوي. مثلا ځینې کسان ستدي چې ځان د نورو سره همیشه مقایسه کوي او د مقایسې په نتیجه کې ځان ته کم نمرې ورکوي، نور ته ډېرې، همیشه ځان بد ګڼي، نور ښه ګڼي. دا مثلا اصلا د مقایسې تکلیف دی، د پرتلې تکلیف دی. ولې باید یو بل څوک د بل چا ورته وي؟ یا مثلا یو کس د بل کس سره مشابه وي؟ اصلا هر یو کس په خپل ځای متفاوت انسان دی او فوق العاده انسان دی.
استاد نظر دی
دا په خپل ژوند کې بریالی کس نه وي، دا همیشه محتاج او منتظر انسان وي، همیشه د خپل ځان پر اړه باندې د نړۍ هغه کم سيزونه ګڼي او د کم سيزونه سزاوار بولي ځان، لوی فکرونه نشي کولای، مو وړو وړو سيزونه کې ګیر پاتې وي. دا کولای شي ورته د وجدان عذاب پیدا کړي، کولای شي ورته عمومي تکلیفونه پیدا کړي، زړه تنګوالی ورته پیدا کړي، ډول ډول نور خفګان ورته پیدا کړي، عقدې ورته پیدا کړي، او همیشه نه سرکوب سره مخ وي، همیشه خپل ځان خپل وخوري په داسې تکلیفونه اخته شي. یو شمېر نور لاملونه کورنۍ او نږدې چاپیریال دي، مثلا خپل پلار او مور او خویندو ورونو سره، خپل میرمن یا خاوند سره، خپل بچیانو سره، ماشومانو سره، د ټولو سره کولی شي د چلندونه همیشه د تسلیمۍ یا د عقدې یا د پاتې راتلو یا د ناکامۍ یا د ژړا یا د بې نتیجګۍ او بې هویتۍ چلند وي. هیڅ وخت چاته ډاډ نشي ورکولی، هیڅ وخت نشي وستواره کولی، هیڅ وخت انګېزه نشي ورکولی چاته، او تسلیم دي یو ډول شرایطو ته، حاکمو شرایطو ته، وضعیت داسې بد دی بس همداسې دی.
دا
ټولو مهمه او لومړنۍ حل لاره په ځان پوهېدنه ده. ډېری کسان په ځان نه پوهېږي، اصلا مثلا د خپل توانمندۍ هېڅ نه پېژني، څه دي همیشه د نورو قضاوتونه د ځان پر رابطه باندې ډېر مهم ګڼي. د دې پسې چې خپل قضاوتونه ولري، د ځان پر رابطه هغه مثبت قضاوتونه وي، یا خپل توانمندۍ ته متوجه اوسي، زه دا توانمندۍ لرم بل څوک نه لري، یا ما ګډېره ده. حتی بعضې کسان خبرې کولی شي، متوجه نه دي، د ښې خبرې کولی شي، فکر کوي چې بس دا بل زر کتاب ویلي دا ډېر ما تکړه دی، هغه زر کتاب چا ویلي دا خبرې نه شي کولی. خبر اصلا دای هغه ته قائل لای خو ځان دیس قائل لای اصلا د خزانه او تلې باندې ځان نه په هیته نه تر ټولو ډیر لوی لامل لای او دا به درف شي کو غړو چې دا ستونزه حل کو ځان باید وو پویګو خپل توانمندی شخصیت له حاصل خپل نوم خپل عزت خپل افکار خپل ایدئولوژي خپل احساسات او عاطف خپل سرمایه وګڼوله دا زموږ شتمنی ده او تفاوت نور سره دی مثبت وګڼو کمی ونه ګڼو او وایو چې هر څوک کو غړو تغییر ورکړي تغییر ورکولی شي خپل ژوند یو جرأت دې په کار دی چې موږ د تاوانونو نه د پایلو نه د نتیجو نه د هغو ضررونو نه چې کیدای شي پای کې راشي هغه هم احتمالي دي د هغو نه باید ونه ډار شو بعد وخت موږ وشو کولی کار وکړو چې شرایط بدل کړو ځکه چې په پیل کې مو نیت ښه وي ورته او پوره سنجش سره مو یو کار کړی وي بیا مو دا ووسو چې مثلا که نقد درلود نقد یې ومنو که عیب یې درلود عیب یې ومنو که اصلاح کېدونکی وي اصلاح یې کړو که نواقص درلود نواقص یې ومنو اما پایلې ډېر زیات مهم دی په دې خاطر بله د حل لار همدغه اول ګام اخیستل دي یو چا لپاره چې خپل ځان باندې راشي خپل ځان باندې وپوهېږي او خپل ځان ته احترام ودرنوی ولري
درنوردونکو له ټولنپو استاد ضیاءالحق شمس سره مو مرکه وبریده د تاندې څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي تربیه ښه وخت ولري
سوالگریم جوابون هیروم برت درزم کچی جی پابنو جارکوم برت درزم کچی جی پابنو جارکوم برت درزم دخالونو د خزان په امان سچي باغ دې دخالونو د خزان په امان سچ پلو لپو اوشکي تويوم برته درزم پلو لپو اوشکي تويوم برته درزم سوال کړم جوابونه هېروم برته تر گریوان در رسیج من گل بمی اسمان تر گریوان در رسیج تناکی پسکر وٹو اوبام برت درزم تناکی پسکر وٹو اوبام برت درزم سوال گریم جوابو نهیر وام برت تج وسوسی تمین وزرنا شما کے تج وسوسی تمین وزرنا پر سر پانی اور نہ چلاوم برت درزم پر سر پانی اور نہ چلاوم برت درزم سوال گیم جواب نہ میرا ہم برت
ترک د سبا پون میتال ریزی لیره نا چیچی ترک د سبا پون میتال ریزی لیره نا تو بنا پلی موکی زنگوام برت دردم تو بنا پلی موکی زنگوام برت دردم و سوال کریم جواب نمیرم سرکشید مرگ لیر سلامتی دمینی سرکشید مرگ لیر سلامتی وغاڑ کی دارون نچوام برت دردم وغاڑ کی دارون نچوام برت دردم اوزوان کریم جوابون حیرام برت دردم سیدی پا بنو جارو کمم برت دردم سیدی پا بنو جارو کمم برت دردم